مهرباني.
سلام آزادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. موږ نړیوال ټولنې څخه غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي تر څو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. او موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
شپک بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت رخصتي اعلان شوې. د ګاز د دې څخه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلی کې و 140 کیلومتره د افغانستان په خوره کې غزول کیږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا اقتصادي پروژه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د جګپوړو چارواکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانستل کیږي. ټاپي نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. تمه ده چې دا پروژه به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او افغانستان به هم د ترانزیت له پلوه د کال شاوخوا 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي. د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. اغلې امیری پرون پر ایکس شبکې له فلیپو ګراندي سره خپل کتنه ګټوره بللې او ویلې دي دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځانګړي توګه له خطر سره د مخامخ ډلو په اړه خبرې وکړي. هغې نور جزئیات نه دي ورکړي خو متحدو ایالتونو له دې مخکې هم افغانستان ته په تیره له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژوره اندېښنه ښودلې وه چې ژوند یې له احتمالي خطر سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ آسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګون نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوحې څخه فعالیت کوي پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون سکل 22 افغان نجونو او او هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسیه برابرې کړې وي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دی ورسته چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې. د دې پوهنتون ډیرو محصلانو ته له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام زمینه برابره شوه. د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ ترمنځ تلویزیونی مناظره پیل شوې او دواړه کاندیدان هڅه کوي چې له دې نوي دقیقې مناظرې څخه پر رایو ورکوونکو د نفوذ لپاره کار واخلي. دوی د لومړي ځل لپاره د ای بی سي په کوربتو په یو مناظره کې له یو بل سره مخامخ شول. مناظره په لاس ورکولو پیل شوه. لومړی پوښتنې په اقتصادي مسلو متمرکز وي. د اوسنی ولسمشر مرستیالې اغلی هاریس د متوسطې طبقې په یو کورنۍ کې د خپل ژوند پر تجربو اتکا وکړه په داسې حال کې چې ټرمپ په انفلاسیون او غیر قانوني مهاجرینو تمرکز وکړ. اغلی هاریس وویل ډونالد ټرمپ هیڅ اجنډا نه لري. کله چې تاسو اقتصادي اجنډا ته ګورئ نو ټوله د بډای خلکو لپاره د مالیاتو د کمولو په اړه ده. ترامپ ځواب کې ویل چې په اوسنۍ اداره کې د انفلاسیون کچه د خلکو او منځنۍ طبقې او د هرې طبقې لپاره یو ناورین دی. د نومبر په 15 د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ تر دې دمه یوازینۍ ټاکل شوې مناظره ده. مناظره تر اوسه هم روانه ده. ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالات هڅه کوي چې د اوکراین لخوا د روسیې پر ضد پر روانه جګړه کې د اوږده واټن ویشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحد ایالات به دا بدلون ومني کنه په ځواب کې وویل چې د ده حکومت دا هڅې پیل کړې دي. متحد ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکراین ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړي کنه زړه نازړه و ځکه دا اندېښنې وې چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیر اونۍ لویدیزو هیوادونو وغوښتل چې دا بندیز پای ته ورسوي. هغه په جرمنی کې په یو غونډه کې د لویدیزو هیوادونو دفاعي چارواکو ته وویل چې دوی باید د روسي ځواکونو پر ضد په مبارزه کې د اوکراین وړتیاوې محدودې نه کړي. په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لایټ آسټن وویل چې د دې بندیز لری کېدل به د جګړې لوری بدل کړي.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنی وایزنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي.
مودی پرار ندیدم او روسی بیادر خوار ندیدم دیش از خانم برا نمیمان.
کولی شي چې لواده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون وګمني.
تغیرات راځي بعد لواده. خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا یاد وستل شي. دا کار نشي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زمونږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بعد لواده دا کورنۍ راکو.
نن ام د موضوع څیرو ملتیا مو کړی. قدرمنه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار پخوا هم د کورنۍ نارینه و ورنه اخیستی و، خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په هغو اساسي او بشري حقونو چې زده کړې، کار کول، د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دي بندیز لګولی دی، د ښځو ستونزې په کور کې د نهم څو برابره زیاتې شوې دي. چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو یادولی شو.
مودی پرار ندیدم او روسی بیادر خوار ندیدم دیش از خانم بره نمیمان.
د پلار مړی مې ونه لید، د ورور او خور ودونه مې ونه لیدل، د خپلوانو کور ته یې نه پرېښودلم. له واده مې لس کاله تېرېږي خو تر اوسه زه دا واک نه لرم چې تر بازاره لاړه شم. خوښې مې د نویو کالیو اغوستلو ته نه پرېښودم. ویل ته د کور د کار لپاره یې نه ده چې نوي کالي واغوندې او له کوره ووځئ.
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري، له نوې خېښۍ څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاره وي. د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي.
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی د دې لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي. کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمنۍ لري، بیا همدا کورنۍ خېښي سره کوي. په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي. ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي. مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې، د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې، هغوی په کور کې بندیانې نه وې. دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو، غیرت لرو. ته باید پوه شي چې اسلام ته څه ویلي، چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی.
ته چی اشاره کړه، باید خودت بفهمی چې اسلامیت مسلمانیت ته کجا هست.
ښوونکی مسعوده وایي چې د خپل داسې کورنۍ لیدلې چې کله انګور راواده کړي، یوازې میړه نه، د کورنۍ ټول غړي د دې په ژوند کې داسې مداخله کوي چې غل انساني چوکاټ څخه بیرون وي.
ټول اختیار د خسرګنۍ وي، که وایي چې لاړ شي یا د ځي کوي، خوښه یې نه وي، نو اجازه نه ورکوي. بدبختانه دا د موږ یو غیر منل شوی د عرف دی چې دی نو خلکو ترمنځ دا خو دوی نه لري، فقط اجازه د خاوند ده. فکر کوم د اسلام د نظر نه هم چې خاوند غواړي چېرته اجازه اجازه ورکړي خطلې شي کنه نو بیا هم چیرته چې خاوند رضایت وي بیا کورنۍ باید کې مداخله ونه کړي. خو برعکس د یو خاوند په ځای ټول د خسرګنۍ کورنۍ ورته خاوند شي، که خوښي ده که خسر ده که کشر لیوار ده که مشر ده که هر بل نارینه ده په فامیل کې، نو دوی کل اختیاردار دی په شخص کې دي. بدبختانه ده خبرې خوشتغه کې
څومره انجلۍ تر فشار لاندې څومره ځورېږي چې دې سره داسې یو چلند کېږي لکه داسې یو اخیستل سوی جنس وي؟
طبعا نو د دوی په یو حساب خرید فروش کېږي، نو مغه د دوی خبره هم دا ده چې اخیستل سوی جنس خو دې ځکه دې مقابل کې مغه ناروا والوار چور کړی دی، نو طبعا هغه والوار ورکول دا زمينه برابروي چې دوی د فکر کې شته یو متا دا یو جنس دی پاره کوم چې دی وغړی هغه رقم به دوی مالو کې.
کله چې یو انجلۍ د یو کور کې لویږي دې تخپل څه کول پکار دی؟
په اول قدم کې که چیرته مثلا هغه تحصیل لري او پوي وي خپل حقوق نه خبره وي، شاید د مسائل په وړاندې لکه خپل د حق د خاطر څه ګامونه واخلي. خو که چیرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپل کنی خبر نو بس د ګاډي اثر ته وای مغسه دي فامیل تخله کوي او مغسه مختزي او دا چې بدبختانه فامیلونه نه سپورت کوي، یعنی وای خو جلې د پلار د کور نه په سپینو کالې کې وته باید د ته په کفن کې راشي. دا به دې معنی چې دې دي فامیلونه نه بدبختانه حمایت لاس کې نه لري.
له داسې جنونو سره د پلار کورنۍ څه کولای شي؟ عام خبر د ټولو منځ کې هم دا ده چې یو ځل واده سول نو بیا که هغه انجلۍ هلته په هر حالت کې وي دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نو مداخله شمېرل کېږي، دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
بیا هم د ناپوهي له امله، هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي. که چېرته فامیل هم پوهي وي تحصیل کړی وي د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي مالي استقلالیت ولري نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي. خو چېرته چې مثلا د څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي نو طبعا فامیل هم د دې جامع خلک دي، د دې ټولنې خلک دي، نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي. دا یو نن ګڼي چې جلۍ یو د فلار له بیا نو فلار باید هغې حمایت ونه کړي.
اکثرا داسې لیدل شوي او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي، یا د خلکو د خبرو لپاره، یا د دې توان نه لري چې دا لور مې که بېرته راسي دلته د کور کې مثلا شی بخوري او څه باغوندي. دغه مسله آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې با ارزښته دي؟ خراب اقتصاد با ارزښته ده که د لور ژوند دی، ولی دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته.
سنتي ټولنه ده اکثرا که لور ملامت هم نه وي همیشه ملامت ده، نو دوی په دې خاطر چې د خلکو د خبرو نه چې ګواکې لور ملامت ده او لور اشتباه کړې د خبرو دی اورېدل نه په امان کې اوسي یا د نور د ژوند نه تېرېږي. نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلې ده، دومره ورته ارزښت نه لري دا مسله. که چېرته مثلا که دوی واقعا لور ګرانه وای که دوی د لور منزلت او مقام او هغه حقوق باندې خبر وای شاید دا مسایل نه وای پېښ شوي. خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د مېړه د کور.
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي؟ کله چې یوه انجلۍ راودی خو دوی هم لور لري، سبا د دوی لور هم ودیږي، په دې باندې ظلم و زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نسي اخته کېدلی؟
ولې نه شي اخته کېدلی چون ټولنه ده، نو څه چې کاري هماغه بری وي خویند ژوند په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي نو دا سره یې داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور. که چېرته هر فامیل دا کار وکړي فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي. خو بدبختانه نو نه کېږي چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی دې مسایل ته غاړه کېنږدي، داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي.
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې ورېند دار راوادیږي دغلته هم ډېر فرق کېږي. مثلا د کور مور خپله لور کېنۍ نور کار نه ورباندې کوي، هر څه دغې ناوې ته ورسپاري، دا څومره بدې پایلې لري؟
طبعا نو جلۍ چې د خسرګنۍ کور ته راشي او بیا دا پېغلې نجونې په کور کې هم وي بیا هغه کار ونه کړي او ټول مسؤلیت د دې په غاړه وي، فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی. که نه که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نشته، دغه صمیمیت وي، فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي کړم انداس یو دیت لرو پر دې جلې راتګ ته چې باید راغلی نو ټول مسؤلیتونه ادا کړی دی چې شي اق نه لري نه دی محفل ته تاګ نه دی تفریح نه دی خپل د اختیار
په اخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همدې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسو غږ اوري دوی ته به څه ویل ولرو
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیدار شي په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمان تمیز حالات کې دی خپل کورنۍ پوه کړي که چېرته مثلا نه کېدل خو مجبور مقابله وکړي نو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت
اوسئ
لاروانی اړخ څنګه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کیږي ارواپوه شمه کټوازې په دې اکله وایي
ګوري هغه ټاټو به هغه کورنۍ کې چې مونږ رویو مونږ زده کړې کوو مونږ په کې لومړنۍ خاپوړې کړې دي بیا چې کله څوک واده کوي نو دې تیارو باس چې یا بال ته نه ځي او نور اخ نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندې نو ته بندا په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري حتی ډېری خلک مونږ ورو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي زور خفګان ته ځي او دغه حالت نشي تعامل کولای اکثرا خلک دا وایي کنه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري ته به خو په همدې خاطر وایې که چېرې دغه مسایل په کې نه وي لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاد وویستل شي اوس عموما مثلا په شل کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاد وباسوک چې ده ناممکن کار ده یعنی دا نه شي کېدلی چې موږ هغه ټول شل کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو دا کار نه شي کېدلی ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بار له واده دا کورنۍ راکو چې داسې نه کېږي ډېر سخت کار دی
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چارچلن کوي طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نسی کولی که وغواړي نسي کولی خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپل کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې د پچې باغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کیږي کله چې هغه ورکول کیږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال دا او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي یا هم دا فکر دی یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او مدام یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري د یو مال په شکل ګوري
په اخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي ناویانې چې ډیپریشن څخه وژغورل شي
ډېر زیاته مننه هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي ځکه که یو خاوند خپل میرمن ته د یو انسان په سترګو وګوري هغه کور به ورته جنت کې هغه سړی به باور وکړي دغه جنت بچا ګرځيږي خدا سي که د خپل میرمن ژوند خرابوي نو ته د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي نو دا کار باید ونه کړي یعنی کچیر غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولری نو دا کار ناسم دا باید ونه شي خپل میرمن ته لکه څنګه چې مخته ژوند کاو څنګه چې ازادي درلوده څنګه چې دنده لرله همداسې ورته ازادي ورکړي او مواد څه چې دا مغسي ومني یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپل میرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. اکثره میرمنو دا منلی دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده، نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید ونه لرم، چې دا ټول غلط دي، باید خپله میرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وای اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي، یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت، خپل هغه وجیبه چې ده هغه ته غاړه کیږدي، تل بې پروا پاتې سوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسویم، چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي، یعنی مالک د یو درآمد ده. هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي، او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې اوامر د هغه اوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښې هغه شی باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګیږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند لپاره د هغه د فرمایش لپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښه ته سوي ده، او د دې سړي زړه کچالو ته ده، او یا یې سبو ته زړه سوي دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زمانه خوخیږي، دغه رنگ زمانه خوخیږي، ماته دا رنگ ولې راوړای. لکه یو یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومان ته یو رنگ راوړي، ښځو ته یو رنگ راوړي، جوړې کړي ځان ته، که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ور باندې، هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې. همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کیږي نو د خپګان له وجې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کیږي نه آتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري، د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښ ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بلاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول وي، که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ولخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راته وایي.
هل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهی ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخستلو لپاره په ځان کې هغه ورتیاوي ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقاوي اوسئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوري اظهار، تسلیمېدل دا لار نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته وایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړئ. کور لري، ډوډۍ لري، کالي لري، وږی نه یې، تږی نه یې، د څه شي حق غواړئ. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې گرفتار شي چې هو دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب شي، نور هم رویه یې درسره بد شي، چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور پلار مخ کې، یا خوندې ورونو مخ کې، مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب نه کې، نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا وسېږي. خیر ده که ستا ژوند په ډیرو سختۍ سره تیری کې هم خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکړه. خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسیږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعد کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه خبر خمنسي او خژوند ولري. د خژوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول خزي ولاري نه ټول راضي دغه دنیا ده. ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو د خژوند کول د پر راغلیو یوازې د پر نه یو راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو کړهونو سره مخ شو، د وسایینه د پر هم راغلیو چې ځان هم وساکو، خژوند هم ولرو او خژوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم.
قدر منه دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نش کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړی دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
خوشحال شما مور ملندا لندا اوس گونگے شم نما کتے شی او نزحال کہال ویلے شما